د تعلیم القرآن اسلامي راډیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش ويرا بسود أوليدون كفلور.
ميرباني وكي قاري صاحب.
بله. وعليكم السلام ورحمة الله. ميرباني كخبل مروش است.
جواب نہ
محترم مفتی صاحب، تاسو د مظلومیار ور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې کله یو څوک وترچي د ترچلو ورسته کچیر د الحمدلله وویل، نو بیا پر تا باندې يرحمك الله ویل پکار، او کچیر د الحمدلله نه ویل نو تا ته لازم نه ده چې يرحمك الله به ورته وایي، او بل دا چې یو ور وترچي دغه یو ور ترچلو لپاره يرحمك الله کافی ده، دوهم او دریم واری ویل لازمی نه. دغه مسله را نقل کړی ده الموسوعه په 12 جلد صفحه 25، او دا چې کله د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ذکر سی نو په مجلس کې یو وار ک صلی الله علیه وسلم وویل سی نو دا کافی دی، دوهم دریم واری کافی نه دی، او مطلق چې ته کله د الله جل وعلا نوم یادیې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم یادیه دا جل جلاله ورسره ویل او صلی الله علیه وسلم ورسره ویل دا ادب دی. مؤمن مسلمان باید مهذب مؤدب وي، د الله او د الله د رسول نمونه یوازې تش دی له دغه دعائیه کلمې یادول دا یو ډول بی ادبی ده، د دې بی ادبی څخه ځان ساتل پکار دی. ار کله چې د الله نوم یادیه جل وعلا یا جل جلاله ورسره ویل ادب، او محمد نوم چې ارکل یاده صلی الله علیه وسلم ورسره ویل د ادب. که په دنیا کې وکتر سی یو څوک چې د رئیس جمهور نوم یادی دا غسر نه سی ویل، تش نوم یې نه یادی اتمن ورسره سره اعزاز کلمات یادی، یا پلار ته څوک په خپل نامه نه وایي یو ډول بی ادبی اشکاری د اعزاز سره کلمات ورسره یادی. نو رب عز وجل او سید الكونین صلی الله علیه وسلم دا خو زیات حقدار دی په احترام او اعزاز باندې. د درود په اړه باندې چې په مجلس کې یو وار نوم زیات سی وویل سی صلی الله علیه وسلم یا درود ویل دا کافی دی، دوهم و دریم وارینه دا. او دې ته ورته مسائل مولانا زکریا رحمه الله په فضائل درود کې را نقل کړی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ. محترم مفتی صاحب، بل اوریدونکو، بلے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی کہ خپل نمبر وښیست. روزی محمد صاحب لډنډ څخه شدا غلاس تعلیم القرآن رادیو خلاص الله خبرونه ده، مہربانی وکړئ خپل شریف سره مو ترخی.
نو روزی څنګه مې دا
دغه دغه استاد په منځ کې مثال نارینه سره مشابهت کې په رکوع او په سجده او په ناست کې د منځونه دې تر هغه رقم کړی د منځونه څنګه دې راګرځي دا غواړي په سجده کې رکوع دې
رزي محمد صاحب در څخه دس تاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو ده روزی محمد ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې عامه مسله ده چې د نارینه او د ښځو په منځ کې د لمانځه اړوند په لسو ځایو کې فرق دی. په هغو فرقو کې یو فرق دا دی چې د تکبیر تحریمې په وخت کې به نارینه لاسونه غوږو ته وړي، ښځه به یې اوږو ته وړي، او همدا ډول په لمانځه کې به لاسونه ښځه پر ځیګر باندې ایږدي او نارینه به یې پر نامه باندې ایږدي، او همدا ډول دا بغلونه به د نس څخه نه لري کی او نس به د ورنو څخه نه لري کی، او همدا دا ډول باندې به کښېني چې پر دې چپه ورانه به یې زور وي، دا دواړې پښې به یې ایستلي، په رکوع کې به ګوتې نه سره پراخوي، او نارینه و ته به امامت نه ورکوي، او ښځې به یوازې جماعت نه کوي، او که چیرې د کراهت سره یې کاوي نو بیا به امام په منځ کې درېږي، امام ښځه به قرأت په زوره نه وایي. دغه څه شیان چې دا لاسونه غوږو ته وړل دي یا پښې بېلول دي، دا ټول شیان دا فرض نه دي د ښځې دپاره، واجب نه دي، پکار دا ده دا کار به حتماً کوي، مگر که چیرې په ناخبرۍ ځینې پاتې سي یا په سهوه ځینې پاتې سي، لمونځ صحیح دی. یعنی ارکان د لمانځه دې ښځې ادا کړي دي، فرائض و واجبات یې ادا کړي دي، سنتیات ځینې پاتې دي، نو لهذا که یو وخت یا دوه وخته دا لمونځ کړی وي، په دغسې صورت کې دا لمونځ صحیح دی، سره د کراهته آینده دي دغه کار نه کوي، او دا چې بې خبرې یې کړی دي هغه ځینې راګرځول نه غواړي، او آینده دې ځان په خبر کې دغسې دې نه کوي. الجوهر التنیرا لیکي: واما المرأة فتخفض وتلصق بطنها بفخذها والمرأة تخالف الرجل في عشرة مواضع الى الجوهر النيراجي الاول صفحات لور بنزوس. حمد الله والتبين لك: ترفع المرأة يديها في التكبير إلى منكبيها حذاء ثديها، قيل هو السنة في الحرة، فأما الأمة فكالرجل لأن كفها ليست بعورة. تبين الحقائق جل أول صفحة يوصلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم افتساب زبل أوردون كتاب بني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی، ستاسو نوم څه دی؟
فضل الرحمن اختر کرزای سره سای شربته ما.
فضل الرحمن صاحب، شرغ لاست خلاصون لار خبرونه ده، مهربانی وکي خپل شری پښتنو مطرح.
ما دا چې مولوی صاحب دا څنګه ده چې د سنت ورس د اجتماعي دعا تک لس در او راغله دا اکثر ولا ما یې کوي.
فضل الرحمن صاحب څخه مننه. محترم افتی صاحب، تاسو د فضل الرحمن ورو پښتنو اوریدل، مهربانی وکي.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې موږ اعمال دوه ډوله لرو، دې مسلې ته لږ په غور متوجه سه. یو هغه اعمال دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای امر کړی دی د الله د لوري څخه، هم ای امر کړی دی هم ای وخت ورته ټاکلی دی. هغه شیان به په خپل وخت کې کوو، مسلمانان مکلف که یا وخت ور بدل کی یا ایزادت او کمبوت پکښ وکي د بدعت، لکه پنځه وخت المنذ دی، روژه ده، حج دی، زکات دی، او داسې نور. یو هغه اعمال دی چې پیغمبر علی السلام ای د الله د لوري څخه امر کړی دی، خو نه ای اندازه ورته ټاکلی او نه ای وخت ورته ټاکلی. دغه شیان هر وخت جائز دی، نه ای څوک تر وخته پورې خاصوالی سي او نه څوک پر یو وخت پابندي لګولی سي چې دغه کار مه کوه. مثلا الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم الشان کې د دعا په اړه فرمایي: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، سورة غافر 8 نمبر آیت. ستاسو رب وایي تاسو ماته دعاوي کوي، زه ستاسو دعاوي قبلوم. د دعا امر الله کړی دی، پیغمبر علیه السلام د الله د لوري څخه دغه د دعا حکم مشترا وړی دی، خو نه ای وخت ورته ټاکلی دی چې پر دغه وخت باندې دعا کوي، او نه ای حد ورته ټاکلی دی چې دغه نه دعاوي کوي دغه نه دعاوي مکوي. دغه د دعا امر یې، که د نفل المانځه امر یې، که د نفلی روژه امر وي، که د نفلی صدقه امر وي، د ټولو په اړه باندې دوه خبرې موږ ته ثابتېږي. یو دا چې موږ یې تر یو وخته پورې خاصولی نسو، او بل دا چې یو وخت کې موږ منع کولی نسو. که څوک وایي چې دغه دعا به خامخا تر لمانځه وروسته وایي، که که دې ونه کړل غاړې دې بندې دي، دا بدعت. او که څوک وایي چې دعا دا به خامخا تر لمانځه وروسته نه کوي، که دې وکړه بدعت دي، دا کار هم بدعت. نو لهذا دعا موږ هر وخت کولی شو، تر لمانځه مخکې هم کولی شو، وروسته هم کولی شو، د لمانځه په منځ کې هم کولی شو. نو که څوک دا خبره کوي چې وایي د لمانځه وروسته په هیئت اجتماعي، تر لمانځه وروسته یا تر سنتو وروسته دعا، د دې دپاره ثبوت نسته. ګوره، ما درته وویل چې ثبوت عمل د نبي علیه السلام نسته، امر د نبي علیه السلام سته، د الله امر سته. یو هغه عمل دی چې الله عز وجل ای د پیغمبر پر ژبه باندې هم امر کړی، اهم ای وخت ورته ټاکلی، او د پیغمبر علیه السلام څخه پر هغه باندې عمل کول ثابت وي. لکه پر ظلمن، حاج، زکات، یو هغه اعمال دی چې د الله عز وجل د لورې څخه د پیغمبر پر ژبه باندې امر وي. که څه هم د پیغمبر علیه السلام څخه پر هغه عمل ثابت نه وي، هغه عمل کول پکار دی. دعا ده د الله عز وجل د لورې څخه امر سته، مگر د لمانځه وروسته که نبی علیه السلام په هیئت اجتماعي نه یې کړی یا په انفرادي نه یې کړی، مگر امر خو سته. الله عز وجل حکم کړی دی تاسو دعاوې کوئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو دعاوې کوئ، ډېرې کوئ. الدعا مخ العباده، هر وخت یې کوئ. نو که څوک وایي چې دغه وخت یې کوه، دغه وخت یې مه کوه، دغه وخت نبی علیه السلام کړی ده، دغه وخت نبی علیه السلام نه ده کړی، دا د الله عز وجل دغه حکم ته قید وروستل دي چې الله فرمایي ادعونی، ما ته دعا وکړي. په کم وخت کې؟ هر وخت. مثلا نبی علیه السلام داسې نه دي کړی چې پنځه کاله پرله پسې ساره تر ماښامه تلاوت کړی دي. که څوک پنځه کاله پرله پسې ساره تر ماښامه تلاوت وکړي، دا کار به منع یا نه دی منع؟ ځکه امر ایستا حد نسته ورته، هر څونه چې کولی شي. نو لهذا که چیرې دغه دعا یو څوک لازمه بولي، دا کار موږ نسو کولی، دا بدعت. او که چیرې یو څوک دعا کوي لازمه یې نه بولي، منع یې څوک نسي کولی، منع یې کول دا هم د الله حکم ته قید وروستل. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب زبل اوریدل. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني که خپل نوم راوښیاست. څوک؟
عبدالله
صاحب. بشر اغلاس خلاص الله خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شری پوښتنه مو مطرح کړئ. خیر،
السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، زما پوښتنه مو مطرح کړئ.
ځینې علما وایي، تاسو د علماو څخه اوریدلي چې شابق تګ کول د څه شي علامه ده؟
شابق تګ کول ویلي چې ځکه وایي دا د عزتي علامه ده، انسان د عزتي مل وي.
او صحابه بیا وایي چې پیغمبر اسلام به کله تګ کاوه؟
وایي چې دوی به عجیر روان وو، عجیر افتار بیا کوي، نو دوی نه شابق به روان وو چې موږ به بل طرف ته رسېدای، نو سترګې به نو دغه دوه حدیثو مابین څه توافق په اړه معلومات راځي.
عبدالله صاحب پوښتنه مو واورئ. رسول الله څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو د عبدالله صاحب پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د تګ په ادابو کې یو ادب دا دی چې یو څوک به په عادي تګ باندې ځي. عادي تګ د انسان د یو چا د تیز وي، د یو چا د کرار وي، د یو چا د متوسط وي. دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک تګ دا د ځینو تر ځینو هغو صحابو تیز و چې د هغو عادي تګ کرار و. دا په دې معنا نه ده چې نبی علیه السلام نو په ځغاسته باندې تلی، بلکې ادب دا دی چې یو څوک په عادي تګ ځي، نه ډېر تیز دی او نه دومره کرار دی چې هغه د بې عقلي د تکبر نښه ده. نو دا چې ځینې صحابه به په نبی علیه السلام پسې ختل ځغستل، دا د دې نښه نه ده چې نبی علیه السلام نو ډېر تیز تګ کاوه. نبی علیه السلام عادي تګ کاوه، او عادي تګ کول دا عبادت، د عادي تګ دا ادب دی. د تګ دپاره اسلامي اداب نومې کتاب پیدا کړه، جامعه اسلامیه اشرفیه چاپ کړې دي، په مکتبه اشرفیه کې پیدا کیږي، د ژوندانه نور اداب هم پکې شته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتي صاحب، زه بل اوریدونکی ته. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی کہ خپل نوم راوړ شئ او لږ پلوړ آواز خبرې وکړئ. بله، غسل په څومره اوبو باندې صحیح کیږي؟ جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، تاسو د حاج محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا نقطه جواب وایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې زموږ په حنفي مذهب کې د غسل د پاره د اوبو ټاکلې اندازه نشته، بلکې دومره قدر اوبه بکاري چې هغه د غسل کم سنت طریقه ده په هغه طریقه باندې هغه غسل ادا شي. وایي نه به پکښې اسراف کړي چې بې ځایه تر اندازې ډېر اوبه کار کړي، نه به پکښې کمبود کړي چې مازې سره رسوي، خو ټاکلې حد نه لري چې تر دغه به زیات و کمې نه وي. الفقه الاسلامي لیکي: وقال الحنفيه والمالكيه لا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل واللطوء لاختلاف احوال الناس ويراعي المغتسل حالا وسطا من غير اسراف ولا تقتير. الفقه الاسلامي جل اول صفحه 53. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله. بلي، وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. مہربانی کہ خپل نوم راو شئ او لږ پلوړ آواز خبرې وکړئ. رحمانی صاحب، ښه راغلاست، آواز مو ټیټ دی، که لطفاً لږ پلوړ آواز خبرې وکړئ. مہربانی. تعلیم القرآن رادیو خلاص اللہ خبرونه ده، خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ. رحمانی صاحب، درڅخه مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د رحمانی ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم، که چیرې یو څوک د دې طاقت نه لري چې شپېته روژې د کفارې ونیسي، هغه کولی سي چې شپېتو مسکینانو ته سهار و ماښام ډوډۍ ورکړي. کومو شپېتو مسکینانو ته چې سهار ډوډۍ ورکړه، هغو ته به یې ماښام هم ورکړي. او په دې شپېتو مسکینانو کې به غني نه وي، نابالغه به نه وي. بدائع لیک: لو افطر یوما من رمضان لزمه اعتاق رقبه فان لم یجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بدائع جلد أم سبحان نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بني،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مير بني،
نعم تلالي يا بني وانو السلام بشتنا بك دا غفار سمانم دا غفار دي مرتا اسلم فاضر غفار دي كمان تلك غفار
دا
دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې د الله عز وجل صفات دا دوه ډوله. یو ای هغه صفات دي چې بندگان په هغه سره نسي موصف کېدلی، لکه غفار. دا یوازې د الله صفت دي، بنده کې ممکنه نه ده چې څوک بخښوي، یا رحمان یا قهار. او ځینې داسې صفات دي چې په ظاهري لحاظ باندې پر بنده باندې اطلاق کېدای سي، لکه څوک وایي رازق. رازق خو اصلا د الله نوم دی، مګر ظاهرا ویلی سي چې باچا دا د خپل فوج رازق رزق ورکوونکی دی ظاهري. خو په هر صورت که هغه معنا ده که دا معنا ده د دې صفاتو په اړه باندې، مولانا خالد سیف الله رحماني په خپل کتاب قاموس الفقه اول جلد صفحه 433 کې لیکلي دي: وایي هر څوک چې یو چا ته غږ کوي چې یا کریمه یا رحیمه یا رحمان، دا ورته وایي، عبد نه ورسره وایي. د ده مقصد دا نه دی چې دی نو هغسې رحمان دی لکه الله، یا دی هغسې غفار دی لکه الله، یا هغسې رحیم دی لکه الله. دا یې مقصد نه وي چې دی شریک د هغه سره په صفاتو کې نیسي. خو دا کار مکروه دی او ګناه ده، د دې کار څخه ځان ساتل پکار. که څه هم د عبدالکریم او د عبدالرحیم په نومونو کې دی وایي چې په دې کې ما صریحه جزیه د فقهاو نه ده پیدا کړې، مګر خو میل مې دې ته دی چې دغسې ویل مکروه کار دی، باید عبد ورسره یاد کړل سي: عبدالکریم، عبدالرحیم، عبدالغفار. قاموس الفقه جل اول صفحه 433. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اورېدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او راسره محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې لالارې ستاسو خدمت ته حاضریږو. تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.